السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمریه اسد 15 ده، چې د 2022 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. کل شوی چې لوړپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له یو پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته ویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبل واوخته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تروسه په افغانستان کې له 1,00,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د واکسین ورکول دی روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. دا مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچی کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند وو. ویل شوی پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2018 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه یو ویشت. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه شپږ ویشت. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه اته ویشت. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه دیرش. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.3 او ټیټه اته ویشت.
د آزادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری را سره اوسې قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې طالبان وایي د تاشکان غونډه د دوی د حکومت او نړیوالو ترمنځ په اړیکو کې د تعامل لپاره ښې پایلې لري.
متکی صاحب پولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د روان کړکیچ علت د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه وه. افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د سفر اهدافو ته کتنه کوو.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅوک خبر نشول.
د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور له مخې افغانستان د کډوالو د شمیر له پلوه د نړۍ په لسو هیوادونو کې دریم هیواد دی.
خلق بی ځای شول لدی عمل چې جګړه کې ونه ځبل شي. ټول هغو خلکو چې سیمو کې جګړه روانه ده کډه وکړه.
او د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د ژمي له را رسیدو مخکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې یو نیم لک ټنه خوراکي مواد ذخیره کړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه تاو د حملومړی موضوع. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې رابلل شوی غونډه ګټوره بللې او ویلې دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبری وشوی. لبلې خوا ټاکل شوی چې د امریکا دوه جګپړی چارواکي د طالبانو له پلاوي سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په اړه په تاشکند کې خبری وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوی غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محور پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالر په ارزښت د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه وکړه. له دې جملې 2 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشتې پر 11مه د یو اجرایی فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالر ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز اجانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لک پرمختګ هم شوی دی. بل خو ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیات سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبري وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استاذي توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د خځو او نجونو پر وضعیت د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډون حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بایربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لویې سرغړونې کېږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کلیزه نږدې کېږي، دا لومړی ځل دی چې د لویدیځ یوه چارواکي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه په افغانستان کې د روان وضعیت یو عامل بولي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تېرېدو سره پراخی شي. بله مسئله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو یې پارولې دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولي برخه په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له شذو او جنو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په 2021 کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15 سلنه ډیره شوې ده. د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي د افغان پناه غوښتونکو شمیر په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لسو پناه غوښتونکو هیوادونو په کتار کې دریم دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های آزاد به مشکل مواجه شد و
واجد روحانی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته امریکا ته کډوال شو. هغه چې د افغانستان په لویدیځ هرات کې خبريالو د طالبانو لخوا په افغان خبريالانو د محدودیت تر وځ کول وروسته پریکړه وکړه چې خپل وطن پریږدي.
پوری کرامدان طالبان
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې خبريالان او د آزاد رسنیو فعالیت لستون سره مخ شو. له همدې عمله می افغانستان پری خود ځکه و نه شوي کولای دی خبريال په توګه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل کار ته دوام ورکړم.
د واحد روحاني وضعیت د زرګونو نورو هغو افغانانو د ژوند کیسه ده چې تازه له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تازه راپور چې پرون ناوخته یې خپور کړی ښیي چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو ډېر او په نړۍ کې د لسو پناه غوښتونکو هیوادونو په کتار کې دریم هیواد دی. په دې راپور کې راغلي په 2020 کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15% ډېره شوې ده. یو این ایچ سی آر لیکي همدا اوس 98 هیوادونه افغان کډوالو قربانه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې یوازې په 2020 کال کې 1,000 افغانان پاکستان، 2,000 ایران، 5,500 اروپا او 6,000 نورو آسیایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. افغانان یوازې ګاونډو یا هم د نړۍ نورو هیوادونو ته نه دي کډه شوي، بلکې د یونیت سیار له قوله د تیرو 15 کلونو په پرتله په کور دننه هم د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په چټکۍ سره زیات شوی. یو لدی بي ځای شوی چې لازادي رادیو سره د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط خبري کولې او تازه د سرپل په بلخاب کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوی وای. دوی په سیمه کې د د پتسیر سلګونه کورنۍ کډه شوی دي.
خلق بي ځای شول لدی عمله چې جګړه کې ونه زبل شي کډوال شول. ټول هغو خلکو چې سیمو کې جګړه روانه ده کډه وکړه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ افغانستان د کورنیو بي ځای شویو د شمیر له مخې د نړۍ شپږم هیواد دی. د 2020 کال تر پایه په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله لږ تر لږه 270,000 افغانان لیوي سیمې بلې ته کډه شوي چې په دوی کې ډېر ماشومان او ښځې دي. د یونیت سیار په راپور کې د 2018 کال وروسته افغانستان ته په خپله خوښه د بیرته ستنېدونکو د شمیر د راښکته کېدو یادونه هم شوي او لیکي په 2020 کال کې شاوخوا 1,600 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په نیمروز کې طالب چارواکو وویل له دې لارې له ایران او روسیو کې افغانستان ته له 3,500 زیات افغانان ستانه شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر پر ټولنیزو شبکو پراخ عکس العملونه پرولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د هیواد پیژندل شوی دینی عالم مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکرو لپاره سفر کړی. بختره جان سوایی د پلاوی وړ مورز د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته ورسید، خو په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي. زما همکار په کاناډا کې د سیاسي چارو لشنون کې محمد ظاهر اکبری سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستاني پلاوی د سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د افغان طالبان سره په کوم مسایلو باندې وغږېدل. ظاهرا خودي ښایي چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي، خو بیا وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي، خو وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبریږي، خو وروسته په کړنو کې چاغه پروژې دی تطبیقوي په غو باندې ولس خبریږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته، د ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابیږي، زمونږ هر څه مصرفه کیږي، مګر ګټه یې صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو په خلاف راغلي دي او دا غو مسایلو کې چې ځنې طالبان خاص هلکه خاتمن د ایسای په واکه ده او ځنې طالبان چې دغه مسایلو ضد کیږي، دوی دغه کسان چې معمولا د غو طالبان استادان دي یا د غو مدرسو کې درس ویل دي را لیږه هغه په دلاسه کوي ترڅو پاکستان وکول شي په ډیره اسانه او د دغه ملانو د نفوس څخه په استفاده باندې د افغانستان هر څه تالار کړي.
په په کانادا کې ډیره د افغانستان د سیاسي چارو شننکې محمد ظاهر اکبري او چې لا آزادې رادیو سره خبرې کولې.
ل خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلاست په دې برخه کې هم زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د برخه په پایل کې نوریاس نوری تغوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
برتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ورسته یو ناڅاپې سیلابونو ته پام اړولې او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې ستر نړیوال مرستندوی ټولنې د مالی مرستو د راټولولو لپاره د وګو افغان ښځو او ماشومانو پوسټرونه خبروي. په افغانستان کې لکه د تیرې جون میاشتې د مرګونې زلزلې په څیر ناورینونه رامنځته کیږي. د ګارډین په لیکنه په دې وروستیو ورځو کې د جګړې ځپلي هیواد ډیر خارونه او کلي چې له مخکې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو شاهدانو وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په څوکو او لمنو کې طبیعي یخچالونه ویلې شوي چې له امله مرګونې سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلي او د دې هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغېزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبیعي یخچالونه چې په سرعت لمنځه تلو په حال کې دي د هغو افغانانو د معیشت یوازینۍ سرچینې دي چې تر ډیره په طبیعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی او له بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن آی په نوم آنلاین خبرونه د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلی او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت ټینګښت ادعا وکړه او ویل چې افغان هندوان او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خبرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله هیواد پریښی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ایسترن آی خبرونه وایي د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون په 13مه نیټه د کابل په کارته پاروان کې د سکانو پر یوه ګوردواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګوردوارې یو مسلمان ساتونکي پکې ووژل شول. دا برید چې مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ په غاړه واخیست د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پریښودلو په تکل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هیواد په لری پرتو سیمو کې غواړي د ژمي تر راتګ مخکې د خلکو د لاسنیوي لپاره د یو نیم سل زره ټنه په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو اف پی وای د ژمي تر راتګ مخکې د 102 میلیون ډالر په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري او دا پیسې به د عاجلو غذایي اړتیاو د پوره کولو په چاره ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداري ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
همون 102 میلیون ډالرو ته ډیر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې ډبلیو پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه یو سلو دوه او یو میلیون ډالر د عاجلو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی وو، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان له ګڼو سیمو هر ورځ اوریدونکي د ازادۍ راډیو په اتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې د خوراکي توکو او نورو بشري مرستو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ یو اوسیدونکی داسې ادعا کوي:
د مرستې چې ویشې کېږي ماړه ته شپږ نومه ورکوي، مسکین ته قرآن ورکوي، وایي چې ته موړ یې که مسکین یې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستې د خپلو کارکوونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقه ویشي چې وروسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی څاري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخامخ دي، او دبليو اف پی توانېدل چې تر اوسه له څه باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف له ګڼو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي د ژمي لراتګ مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خلکو د لاسنیوي لپاره د 1.5 لک ټنو خوراکي موادو د زیرمه کولو پلان لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هم قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز
زه هر ولادت سره د لساله نه غږیږم سترولت از سخرود ولساله ګډیر سیلابونه راغله د سخرود شمشپور ساحه ټول وبوړې دا د لړپور چارواکو ساحه لګی چې د دغه د قانون سره له کومکو کې
سید بلایم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د سره مخفلو د کرې اوسیدونکو ازادۍ رادیو کارکونکو څخه دا هله لرم چې دا زما غږ نشر کی په کوټ ولسوالۍ کې سیلابونه او بارانونه ډیر زیات مالی توانونه ورسول کوټ ولستا او څومره ازمکه او جادادونه ونې او بوټي او کورونه حتی د کورونو پورې دا ټول تخریب شو د منځه ولاړل. نو هله د امارات اسلامي څخه کوم چې دغه په دغه باره کې د کوټ ته توجه وکړي او کوټ خلکو سره مرسته او همکاري وکړي.
زه حجی محمد جان د پختیا دی ولایت اوسیدونکی حجمګه زمې په ننګرهار کې دی بوتي کور دی ولسوالۍ دی باریکا او په سیمه کې 2500 کوره پختیاوال شتون لري. خو په دې وخت کې اکثره خلک پختیا ته ځي په کورو کې د دې منطقي ولسونو شتون لري. بیا چې کله د شپې دا سیلاب پر راغلی وو بعضې خلکو ته زنګونه وکړه موږ د خپلو کورو د پاره رارو، خو چې کورونه مو لیده ته دا پرېده کورونه یا لږ خرابه یا ډېر، خو دا ولسو بچي دا د ولس خلک ټول ډېر غټ مشکل سره مخامخ سوي وو. حتی واړه یې د باندې پټویو ته ویستلي وو. نو دا منطقه دوه اړخه سیلاب لري، یو د کوټ د منطقې نه چې په سپینغر پورې مربوطه دغه سیلابونه پورې وتلي وو او دا خلک یې مسکینان ډېر له کړاو سره مخامخ کړي. نو د اسلامي عمارت تر چتر لاندې د ولایتي ادارو نه او خپله د ولسوال صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې دې منطقې ته باید ډېر جدي پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.